السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د هند لخوا د کورونا واکسین مرسته شوې لومړنۍ محموله کابل ته راورسېده. دغه 15,000 واکسین 2,500 کسانو ته ورکول کیږي. ایران له امریکا وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته راوګرځي. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکلي دي چې د خبرونه بشپړه معرفي وکړو. په موکړه دي سات خبرونو ته صفي الله ستانګزي چمتو کړی.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د هند لخوا د کرونا ضد 15,000 دوز واکسینونه نن کابل ته ورسېدل. په مزار شریف ښار کې د ترکمنانو لخوا پراخې مظاهره وشوې. دوی وایي 9 کلن عبدالرؤف د سړي تښتونکو له منګولو وژغورل شي. او په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه غونډه روانه ده. پوره خبرونه. د هند لخوا د کرونا ضد 15,000 ډوزه واکسین کابل ته ورسید. افغان چارواکي وایي په یوې اونۍ کې به د روغتیا نړیوال سازمان تر تاییدي وروسته د دغه واکسین تطبیق پیل شي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په خپل ټوټر پاڼه لیکلي، د هند تولید شوی واکسین افغانستان ته ورسید. هندوستان تن له خپلو ملګرو سره ولاړ دی. دا 15,000 ډوزه واکسین د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی او په دوو پړاوونو کې 2,500,000 افغانانو ته ورکول کیږي. استرازینیکا د بریتانیا د اکسفورډ پانتون لخوا تولید شوی واکسین دی چې موثریت یې مخکې تثبیت شوی دی. جزئیات په همدغه پروګرام کې اوریدلی شئ. نن په مزار شریف ښار کې د ترکمنانو لخوا پراخې مظاهرې وشوې. مظاهره چانو د سړي تښتونکو له منګولو د 9 کلن عبدالرؤف د ژغورلو لپاره راوتلي دي. د تښتول شوي ماشوم پلار محمد نبی په حکومت نیوکه کوي چې په 100 ورځو کې د هغه زوی نه دی ژغورلی.
دولت جواب گوست. اگر اشرف غنی
که اشرف غنی رئیس جمهور د زما غاک دی واوري، دغه خلکو رای ورکړي، لکونه میلیونونو کسانو رای ورکړي ده. ته په 100 ورځو کې د دې خلکو غوښتنې ته لبایک نشي ویلی. یو 9 کلن معصوم ماشوم نشي موندلی. د تا راتلونکي ته به څه هیله ولرو؟
مظاهره چانو ګواښ وکړ چې که په 2 او 1 ساعتونو کې حکومت د عبدالرؤف په موندلو بریالی نشي، دوی به د حیرتان، آخینه او شیرخان بندر لارې وتړي. د بلخ والی فرهاد عظیمی تېره اونۍ ویلي وو د عبدالرؤف د قضیې په تړاو 40 وار پوځي عملیات بې نتیجې پای ته رسېدلي دي. کابل نن د 2 مقناطیسي ماین چاودنو شاهد وو. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز وایي یوه چاودنه په میکرویانو سیمه کې شوې چې 2 کسان یې ژوبل کړي دي.
امروز در مربوطات ناحیه 9 شهر کابل مکرویان 4 از اثر یک انفجار در یک رادار واستین وایلکس 2 تن مجروح و به شفاخانه منتقل گردیدند.
تر دې چاودنې وروسته په 12مه ناحیه کې هم یوه کورولا ډوله موټر باندې مقناطیسي ماین چاودلی دی. تر اوسه کومې ډلې په کابل کې د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. افغان چارواکي وسلوال طالبان د دغو چاودنو مسؤلین بولي، خو طالبان دغه ادعاوې ردوي. په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه غونډه روانه ده. د راپورونو په اساس د غونډې د ځای سره شاوخوا د موبایل فون سیګنل یا انټرنیټ پرې شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مشر او د پارلمان غړی محسن داوړ نن په ټوټر باندې لیکي چې په بنو کې پولیسو هغه کسان نیولي چې غوښتلې دي جلسې ته ورشي. د پېښور پولیسو یو مسؤل صادق شاه بیا د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې دوی سره د پی ټی ایم د نیول شوي کسانو هیڅ راپور او نمونه نشته. پښتون ژغورنې غورځنګ د پېښور جلسه د ارمان لوڼي د 2م تلین په مناسبت جوړه کړې ده. لوڼي 2 کاله مخکې په بلوچستان کې د یوې مظاهرې پر مهال مړ شوی و. هغه وخت پولیسو ویلي وو چې په ده د زړه حمله راغلی، خو پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا کړې وه چې هغه پولیسو وهلی ځکه مړ شوی دی. تاسو له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له یوې ایراني ورځپاڼې سره په مرکه کې له امریکا غوښتي چې د 2015 کال اټومي موافقې ته ژر بیرته راوګرځي. ظریف د تهران له همشهري ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي وخت د امریکایانو له لاسه وځي، ځکه د ده په خبره هم د ایران د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کاله وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. هغه لایحه چې د ایران پارلمان په ډسمبر کې تصویب کړي حکومت اړ باسي په هغه صورت کې چې امریکا د فبروري تر 28 پورې بندیزونه نرم نکړي خپل اټومي دریځ بدل کړي. ظریف ویلي هر څومره چې امریکا دا موضوع زندوي همره به تاوان وکړي. دامدار از ویلي ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میز ته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځان ته ټکټ پیدا کړي. د جو بایدن په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتونو نوې ادارې هوډ ښودلی دی چې له ایران سره به د 2015 اټومي تړون په اړه باندې بیا کتنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له تړون ووت او په دغه هیواد یې تر ټولو سخت بندیزونه له سره پیل کړل.
ازادي راډیو ته غوږی وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د کورونا ضد واکسین لومړنۍ محموله نن کابل ته راورسېده. خوست کې خبریالان وایي ګواښونو یې چارې ټکنۍ کړي.
د جګړې ښکېل طرفونه باید هېره نه کړي چې دلته د رسنیو د ستونې تر بد کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
خبرونه کې مو تخار کې د مړزانو یو فارم ته بیایو. دا فارم له پهنتونه فارغ شوی ځوان جوړ کړی دی. ایران له امریکا غوښتي چې 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي. دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړی شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، د لومړي ځل لپاره افغانستان ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا 2.5 لک وګړو لپاره 1500 دوز واکسین دی چې د هندوستان لخوا مرسته شوی او بستې نن سهار کابل ته راورسېدې. په کابل کې د هند سفارت هم په دې اړه څرګندونې کړې چې جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اورو چې د محل له کابل را سره سټوډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ دغه واکسین در رسیدو پر مهال چارواکو څه ویل دي؟
د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي د هند لخوا مرسته شوی کورونا ضد واکسینو تطبیق خای یو ونی یا هم الله سره دی ورسته پیل شي. د دې وزارت سرپرست وحید مجرو نن د دې واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان لا تر دې دمه یاد واکسین نه دی تایید کړی، خو ټینګار وکړ چې د روغتیا نړیوال سازمان د یادو واکسینو په اړه د څېړنو ډاډ ورکړي او د دوی له تایید وروسته به د تطبیق چارې پیل شي. دی وایي
صحبتی که ما با سازمان سی جان داشتیم، گفتن تا یک هفته یا 10 روز دیگه جواز
روغتیا نړیوال سازمان سره چې موږ خبرې کړي راته ویلي دي چې د یوې اونۍ یا 10 ورځو په موده کې به د دې واکسینو د کیفیت د تاییدۍ تصدیق وشي. کوم پلان چې اوس موږ لرو دا واکسین به زموږ مرکزي ګودام او وروسته به ولایتي ګودامونو ته انتقال شي، او کله چې واکسین د روغتیا نړیوالې ټولنې تایید کړ په هیواد کې به د تطبیق چارې پیل شي.
واکسین د کشور تطبیق پاتې شو.
دوی دا واکسین په لومړی پړاو کې 1.5 لک روغتیایي کارکونکو ته تطبیقیږي. د عامه روغتیا وزارت د سرپرست معلوماتو پر بنسټ یاد واکسین به له روغتیایي کارکونکو وروسته خونکو، امنیتي ځواکونو، بندیانو او دغه شان د لوړ عمر لرونکو کسانو ته ورکول شي. خغلی مجروده هم ویل چې اوس مهال یاد واکسین د عامه روغتیا وزارت په سړو خونو کې ساتل کیږي او وروسته به د یو میکانیزم پر بنسټ ټولو ولایتونو ته واستول شي. دوی د کابل په حامد کرزی هوایي ډګر کې د 15 او د غشان په ټول هیواد کې د 1.5 میلیونه ډوزه واکسینو د ساتلو ظرفیت موجود دی. افغانستان ته د هندستان لوري په داسې حال کې د واکسینو لومړی جوپه رسیږي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په کمیدو دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو وایي چې د کورونا وایرس دوهمه څپه تر کنټرول لاندې ده، خو صفر شوې نه ده. د خلکو غواړي چې لا هم له احتیاطي تدابیرو کار واخلي چې د کورونا وایرس د خپرېدو لا مخنیوي وشي. په همدې حال کې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کورونا ضد مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دي. په کابل کې د هند سفارت شازده پیر راګورام ایس افغانستان ته دغه واکسینو د سپارلو پر مهال وویل هند نړۍ ته د درملو جوړولو لوی کاروباري هیواد دی، خو لومړیتوب د افغانستان په څیر خپلو نږدې ملګرو ته ورکوي. دی وایي
India is very happy that, you know, we have a long tradition.
Hindustan khosh de che la Afghanistan sara pa khu aw sa khu waqtun ki ugra tarikhi amkari lari. Log la Afghanistan sara yu aw de dosti ta waqtin de dosti pa nam warkau. Hindustan de nari darmantun de. Log de waqtino darkat lwar aw amali shawai de. Log de bi waqtino saudagari dar khu tu de ke chibay la tol sara brasto ko dangri de wal. The gawri hi wa sara la Afghanistan.
Our neighborhood, our close friends,
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوالې ټولنې WHO د نړۍ د یو شمېر هغه هیوادونو نومونه خپاره کړي چې د کورونا ضد واکسین ورکول کیږي. د دې لیست پر بنسټ به د کوواکس پروګرام په لومړي پړاو کې افغانستان ته څه د پاسه 3 میلیونه ډوز کورونا ضد واکسین ورکول شي. دغه شان به افغانستان د برتانیا په اکسپورټ پوهنتون کې جوړ شوي واکسین هم ترلاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په کابل کې د چین سفارت هم له دوی سره ژمنه کړې چې افغانستان ته به 200,000 ډوز واکسین کورونا ضد واکسین ورکوي، خو پاله نور معلومات ورنکړل.
کور مودان په کابل کې د ازادي راډیو خبريال وو چې ویلې نن 15,000 ډوز هغه واکسین کابل ته راورسید چې هندوستان مرسته کړې ده. لګ وړاندې مې د عامې روغتیا وزارت د ویان له مرستیال میرویس علیزین وپوښتل چې دا واکسینونه اوس څنګه او چیرته ساتل کیږي. نوموړی وایي
د دې ساتنې چارې موږ مخکې کور انتظام ورته نیولی دی، ترڅانې ورته موجودې دي. په افغانستان کې یوازې موږ هوایي ډګر، یعنی د کابل هوایي ډګر کې موږ د 15 میلیونه واکسینو د ساتنې ظرفیت لرو، او په ټول افغانستان کې د 1.5 میلیونه واکسینو د ساتنې ظرفیت لرو. انشاءالله دې کې څه مشکل نشته.
او علیزی صاحب، د تطبیق چارې به څه وخت پیلېږي؟ ځکه ممکن روغتیایي کارکوونکي او نور کسان ورته په تمه اوسي.
تطبیق چارې به وروسته څنګه واکسین چې دی دا اوس د نړیوال روغتیایي سازمان د تر پروسس لاندې دی، د هغې په لابراتوارونو کې تر پروسس لاندې دی. کله چې دغه د پروسس مرحله تېره شي او د سیدي سرټیفیکیټ واخلي او د هغې د خونه تایید شي، بیا به دلته په افغانستان کې د
او ارتیا خو ډیره د علیزای صاحب دا 2.5 لک کسان به دغه واکسین ترلاسه کوي. نور کوم هیوادونه ژمنې کړي دي چې واکسینونه به رالیږي افغانستان ته؟
اوس لپاره خو 250,000 کسان ته دغه واکسین تطبیق کیږي. د چین هیواد هم د 2 لک واکسینو ژمنه کړې ده چې د چین سفیر په افغانستان کابل کې هغوی موږ سره دا تعهد کړی دی. د هغې اداري چارې روانې دي، د اداري چارو د بشپړېدو وروسته به هغه واکسین هم افغانستان ته انشاءالله راورسېږي. او د هغې تر څنګ د واکسین چې د واکسینو جهاني ادارې لخوا نه مرسته کیږي هغه به 3 میلیونه وي، چې په لومړۍ مرحله کې به 1.3 میلیونه هغه افغانستان ته انتقالېږي په راتلونکي کې. خو هغه د اوس لپاره دا خبره روانه ده چې څه وخت به دغه کار تر سره کېږي، خو په راتلونکي میاشتو کې کېدای شي دا سر وشي. په لومړۍ مرحله کې به 1.3 میلیونه واکسین افغانستان ته انتقالېږي، په دویمه مرحله کې به 1.2 میلیونه واکسین افغانستان ته انتقالېږي. یعنې اوس لپاره موږ دغه ژمنه لرو، انشاءالله په امید لرو چې دغه مشکلات په راتلونکي یو څه فیصد خلکو ته د واکسین تطبیق شروع او پیل شي او دغه مشکلات شي.
تاسو مخکې وویل چې په ټول هیواد کې تاسو د 1.5 میلیونه ډوزو واکسینو د ساتنې ظرفیت لرئ. د تطبیق چارې به څنګه یوازې په پلازمینه کابل کې خلکو ته ورکول کیږي او کنه په ولایتونو کې به هم خلک لاسرسی ولري دغه واکسین ته؟
بله، تطبیق چارې د اوس لپاره خو سي کارکونکي په کابل او په ټول هیواد کې دا په نظر کې نیول شوی دي. د اوس لپاره چې موږ دا واکسین ورته تطبیق کوو، خو موږ د اوس لپاره سي کارکونکي دغه واکسین تطبیق لپاره ټریننګ لاندې نیولی دي، هم په کابل هم په ولایتو کې.
د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی و چې د کورونا واکسین د ساتنې او تطبیق پر پروسې غږیده.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په بلخ کې نن زرګونو ترکمنانو د یو برمته شوي ماشوم د خوشی کېدو په خاطر بیا لاریون وکړ. لاریون کوونکو د موږ عدالت غواړو او د عبدالرؤف د آزاد شي شعارونو په ویلو سره له حکومت وغوښتل چې هغه ماشوم د ژر تر ژره د انسان تښتونکو له منګولو خلاص کړي چې د تښتونې 100 ورځې وتلې دي. نور د سفی الله ستانگزی پراپور کې.
ترکمنانو نن یو وار بیا په بلخ کې مظاهره وکړه. دوی د عبدالرؤف په نوم د یو نه کلن تختول شوی ماشوم د ژغورلو هڅې ناکامې بولي. د تختول شوی ماشوم پلار محمد نبی په حکومت نیوکه کوي چې په سل ورځو کې د هغه زوی نه دی ژغورلی.
امین هم ملت هستن، دولت جوابگوست برای ملت.
دوی هم ملت دی، دولت ملت تا جواب ویون که دی. هم دوی هم رای ور کرده که اشرف غنی رئیس جمهور دی زما غاک دی واوری دغو خلکو رای ور کرده، لکونه میلیونونو کسانو رای ور کرده. تا پسل و رازو که دی خلکو غختن تلبایک نشی ویلی، یو نه کلان معصوم معشوم نشی مندلی. دی تا راتون که تبا چه هیلوله رو
آیا تو آیندی تو چه امید داشته باشی؟
مظاهره چانو گواه کرده چه که پدوو او یاو ساعتونو که حکومت دا عبدالرؤف پا مندلو بریالای نشی، دوی با دا حیرتان، آقینا و شیرخان بندرونو لاری و تری. دا بلخ والی تیرونی ویلیو دا عبدالرؤف دا خوشکولو پتراو باندی شل پوزی عملیات به نتیجه پای ترسیدلی. ودو که عبدالرؤف چه باندی سل رازی مخی لبلخ تختول شویده.
آزادی رادیو دا بشری حقونو دا ساتنی پلوی کوی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. له بلخ نه ورځو خوست. په خوست کې خبریالان او د رسنیو مسؤلین وایي په دې ولایت کې ځینو ستونزو او اندېښنو د خبریالانو پر فعالیتونو منفي اغیز کړی. دوی زیاتوي د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر دلته هم خبریالان په فزیکي لحاظ ځانونه خوندي نه احساسوي او دا یې د غږ د غلي کولو په معنا دی. بل ورته د خوست ځایي چارواکي وایي چې د خبریالانو او د رسنیو د خوندیتوب لپاره یې اړوندو ادارو ته لارښوونې کړي. نور د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په خوست کې خبریالان د رسنیو مسؤلین او د ځینو رسنیزو بنسټونو استازي د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د فعالیتونو لپاره د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. په خوست کې د رسنیو خبریالانو او مسؤلینو ویل د رسنیو ازادي هر چاته که هغه په هر فکر او هر سیاسي لوري پورې منسوبي ارزښت لري او د رسنیو له ازادۍ پرته د ټولنې وګړي کرار کرار شخصي او ټولنیز حقونه او ازادۍ د لاسه ورکوي. د یک شنبه په ورځ د غرغښ سیمه ایز رادیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل آزادۍ رادیو ته وویل
په دې حالاتو کې واقعا ژورنالیستان د سخت ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی د وژنو یا مثلا د شهادت لړۍ هم روانه ده چې زموږ ډېر تکړه او پیاوړي ژورنالیستان له بده مرغه په ډېرو ولایتونو او سیمو کې ځای شوي دي. په خوست کې هم دغه لړۍ تقریبا دې ته ورته ده. نو د دولتي چارواکو نه خطا د وسلوالو مخالفینو نه مونږ ټولو نه هیله داوو چې د ژورنالیستانو ژوند ته توجه وکړي.
په خوست کې آزاد خبریالان هم دوی ته متوجه ګواښونو ته په اندېښنه کې دي او دا کار په یو ډول د رسنیو د ستونو د تربت کېدو په معنا ګڼي.
مستحسن هم د خوست یو آزاد خبریال په پیل کې مې د جګړې له ښکېلو طرفونو غوښتنه دا ده چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او په ضمن کې د رسنیو د امنیت په خوندي ساتلو کې دواړه لورې خپل رول ادا کړي. د جګړې ښکېل طرفونه باید هېره نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي. نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
د 2000 زیږدیز کال وروسته دوې میاشتې د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونې یاد شوي. په دې موده کې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول 15 افغان خبریالان په بمی چاودنو او هدفی بریدونو کې وژل شوی دي. په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله آیات هم معلوماتو ته لږ لاسرسی او د خبریالانو ژوند ته ګواښ د رسنیو او د رسنیو د خبریالانو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بولي.
یو په ټوله کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی، بل هم داستونزه دا ده چې خوست ولایت هم یو له هغو دی چې دلته خبریالان سخت په اندېښنه کې دي، خپل امنیتي برخې ته، خپل خوندیتوب برخې ته.
بل لوري ته د خوست چارواکي د رسنیو او د خبریالانو ستونزو او غوښتنو ته په کتو وایي چې د دې ولایت کشفي ادارو د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړې او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوندو ارګانونو ته لارښوونه شوې ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام تر وو بجو په 1269 منځنوي سپو او په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. په تخار ولایت کې له پهنتون څخه یو فارغ شوی ځوان په شخصي لګښت د مړزانو یو فارم جوړ کړی او په دې فارم کې ځینو وزګارو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوی. د دې فارم مسول وایي دغه فارم له 2 کلو راهیسې په دغه ولایت کې فعالیت کوي او هر میاشت 10,000 مړزان او 10,000 د مړزانو هګۍ بازار ته وړاندې کوي. نورې زموږ د خبریال په راپور کې
په تخار ولایت کې د زبیولہ مانی په نوم یو ځوان چې د تخار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوی په دغه ولایت کې د 1,000,000 افغانیو په لګښت د مړزانو فارم جوړ کړی دی. دغه فارم د دهکده په نوم یادیږي. په دې فارم کې په زرګونه مړزان روزل کیږي. د مړزانو نارو په فارم کې آزانګې خپرې کړي چې ان په کوڅه کې د لارویانو پام ځان ته اړوي. د دغه فارم مسول زبیولہ مانی له قهوانو ډکه کڅوړه په لاس کې ده او مړزانو ته د قهو پاڼې اچوي. مړزان ورباندې راټول دي او داسې شور ماشورې جوړ کړی چې ان په 2 متره واټن کې څوک د یو بل غږ نشي اورېدلی.
در یک ماه 10,000 بودانه و تخم آن را به بازار عرضه می نماییم.
هر میاشت موږ 10,000 مړزان او 10,000 د مړزانو هګۍ بازار ته وړاندې کوو. خلک د مړزانو د غوښې او د هګیو په ګټې پوه شوي دي او مینوال هم زیات شوي دي، ځکه د مړزانو غوښه او هګۍ له لوړو ویټامینونو څخه برخمن دي.
هغه زیاتوي په خپل ابتکار یوه دستګاه هم جوړه کړې ده چې د مړزانو تر څنګ د هر ډول مرغانو چوبګړې ایستلی شي. د ښاغلي اماني د خبرو له مخې د ده په لاس له جوړه شوې دستګاه څخه اوس مهال د تخار تر څنګ په کابل، مزار شریف، بغلان، سمنګان، کندز او بدخشان ولایتونو کې د مړزانو په فارمونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
ان ماشین ها کاملا اتوماتیک بوده و تخم کب بودانه شتر مرغ
دا ماشینونه اتوماتیک دي. دا ماشینونه د مړزانو، زرګ، فیل مرغ، شتر مرغ، د سیسی او د کارغانو د چرګړو د ایستلو وړتیا لري. د دې ماشینونو نرخ له 40,000 افغانیو پیل تر 1,00,000 افغانیو پورې ده. د خارجي ماشینونو په مقایسه د دې ماشینونو د چرګړو د ایستلو کچه لوړه ده.
د تالقان ښار یو اوسیدونکی دیرس کلن رحمان الله د مړزانو د غوښې او هګیو مینوال دی. هغه وایي وخت نا وخت د فارم ته د مړزانو غوښې او د هګیو رانیولو پسې راځي.
فارم بودنه است اینمیجا یک نفر فارم جور کده و از وقتی که فارم جور شده ما میایم
دلته د مړزانو یو فارم جور شوی دی. د مړزانو غوښه ډیره خوږه ده او خوندوره ده او زه دلته وخت نا وخت د مړزانو غوښې پسې راځم. دلته نور کسان هم د مړزانو غوښې او هګیو اخستلو پسې
راځي. مردم زیاد علاقمند یمی گوشت شدن.
د دې فارم مسول وایي که څه هم په لومړیو کې له بې شمېره ستونزو سره مخامخ شوی و، ځکه په تخار کې خلکو د مړزانو له غوښې او هګیو سره آشنایي نه درلوده، خو اوس په تخار کې د مړزانو غوښې او هګیو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې او د ده کاروبار هم ورسره وده کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو را سره اوسئ د خبرونې دویمه نیمایي 2 اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرام دغه راز وړاندې خبرونه کې یوه نړیواله موضوع هم درته لرو، خو اوس ورځو دې ته چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه تبصرې او مقالې خپرې کړي.
مسیر ورځپاڼې لیکلي له هغه وروسته چې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل سوی د افغانستان د مطالعې ډلې د دوحې د هوکړې خلاف له افغانستانه د ځواکونو په وتلو کې د ځان وړاندیز وکړ. د طالبانو او امریکا ترمنځ د جګړې د بیا پیل خبرې کیږي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو هم جګړې ته تیاری پیل کړی او تازه یې NBC ته ویلي دي چې د دې ډلې جنګي او سیمه ییزو مشرانو ته ویل سوي چې جګړې ته تیاری ونیسي. ورځپاڼه لیکي امریکایان وایي چې طالبانو د دوهې هوکړه نه ده عملي کړې. طالبان بیا ټینګار کوي چې که امریکایي ځواکونه تر ټاکلې نیټې ونه وځي نو دوی به پرې بریدونه وکړي. د سرمقالې په پای کې ټینګار شوی چې د جګړې افغاني اړخونه دي د جګړې لپاره د تیاری پر ځای پر سولې ټینګار وکړي. افغان وژنه باید بند شي او دواړه اړخونه باید د سولې خبرې جدي وګڼي. او د خوندونو جوړولو پر ځای سولې ته لار هواره کړي. هیوا دولتي ورسپانې بیا لیکلي په دې ورستۍ کې په افغانستان په ځانګړي ډول په کابل ښار کې هدفي وژنې او د مقناطیسي ماینونو چاودنې زیاتې سوې چې دا کړنه په ملي او نړیواله کچه غندل سوې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغان حکومت له ناټو سره هم په تماس کې دی او د دې لپاره د اروپایي ټولنې او نړیوالې ټولنې ملاتړ هم له ځان سره لري چې د سولې لپاره فرصت ضایع نه سي او د هدفي وژنو او جګړې د مخنیوي لپاره هڅې ژر پایله ورکړي. په سر مقاله کې یادونه سوې که د طالبانو لخوا دا بریدونه همداسې روان وي نو ښایي چې دا فرصت وننګول سي او ضایع سي، چې د سر مقاله لیکونکي په خبره هغه مهال به د جګړې لپاره له سره تابعا نیول کېږي چې نه د طالبانو په ګټه ده نه هم د ولس او هیواد. هشتې سوبرسپانې بیا افغان حکومت ته د هند لخوا د کورونا واکسین د سپارلو په اړه لیکنه او تبصره کړې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغانستان ته داسې مهال د 15 لک دوزه واکسین سپارل کېږي چې تر اوسه د روغتیا نړیوال سازمان له لوري تصدیق نه دی ترلاسه کړی. لیکوال د هند دا ډول مرستو قدردانی کوي او وایي چې دا د دواړو هیوادونو نیکې او ښې اړیکې ثابتوي، خو زیاتوي د تعجب ځای دا دی چې واکسین د روغتیا نړیوال سازمان له تصدیق پرته افغانستان ته سپارل کېږي. لیکوال سپارښتنه کوي افغان حکومت باید د روغتیا له نړیوال سازمان د کرونا واکسین غوښتنه وکړي او د دې واکسین لپاره په بودیجه کې یو اندازه پیسې هم ځانګړې کړي. تر اوسه په ټول افغانستان کې 5500 کسان کرونا نیولي او له امله شاوخوا 2500 کسان مړه شوي، خو ممکن له دې هم د مرګ کچه لوړه وي. د سر مقالې په پای کې راغلي که د واکسین د ورکړې په برخه کې غفلت وسي نو د کرونا وایرس له امله به په ټول افغانستان کې د مرګ کچه لا هم لوړه سي، نو لازمه ده چې حکومت واکسین ترلاسه او ټولو هیوادوالو ته ورسوي.
اوس هم یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتل چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې بیرته شامل شي. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر په یوه مرکه کې دغه غوښتنه کړې او د دې ترڅنګ ویلي چې امریکا د پر ایران بندیزونه هم نرم کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پر راپور لري چې جزئیات اسمت ساروان اوروي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له یوې ایرانۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې د 2015 اتومي موافقې ته ژر بیرته راوګرځي. محمد جواد ظریف د تهران له همشهري ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي وخت امریکایانو له لاسه وځي، هم د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کاله وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. په ایران کې د افغانستان په شان نوی کال د حمل په لومړۍ چې د مارچ له 1 سره برابرده پیل شي او د ایران انتخابات په جون میاشت کې کیږي. هغه لایحه چې د ایران پارلمان په دسمبر میاشت کې تصویب کړه حکومت اړباسي چې په هغه صورت کې چې امریکا د فبروري تر 1 پورې بندیزونه نرم نه کړي خپل اتمي دریز بدل کړي. ظریف ویلي هر څومره چې امریکا دا موضوع ځنډوي همره به تاوان وکړي. د همداراز ویلي چې ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میسته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځان ته ټیکټ پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اتمي موافقې امریکا وایستله او د ایران پر ضد بندیزونه بیرته پیل کړل. په ځواب کې ایران په تدریج د موافقې د ځینو برخو سرغړونې وکړې او ویلي دي چې نور ژمن نه دی چې پر موافقې ودرېږي. تېره میاشت ایران تر 40% پورې د یورانیم غني کېدا بیا پیل کړه. دا هغه اندازه ده چې د 2015 تر تړون مخکې خپل یورانیم هم رغنی کول. د ولسمشر جو بایدن حکومت پر داسې لارو چارو غور کوي چې بیرته موافقې ته راشي. بایدن ویلي که ایران تړون په کلکه رعایت کړي واشنگتن به هم موافقه عملي کړي، خو ایران ویلي چې واشنگتن باید لومړی بندیزونه نرم کړي. تهران دغه راز پر پراخو امنیتي مسئلو چې د ایران د توغندو پراختیا محدودوي خبري رد کړې دي. دا هغه وړاندیز دی چې واشنگتن یې یادونه کړې ده. د ایران له لوري د خپلو توغندو د پراختیا په لړ کې د دغه هیواد د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ایران پوز د شنبی پورس د فبروری پشپشمه د توغندو د هایبرید سونگ موادو د تولید یو مرکز او له اوجه څخه د وشتل کیدون کو راکټونو د جوړولو یو فابریکا پرانسته.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د خبرونه دویمه نیمایي ته ورسیدو. د مازدیګر